یا ژاپن نیز اشتراک میکنند.
تشکر از این که تا این دم با ما بودین. با ختم همین گزارش رسیدیم به پایان این برنامه خبری. ساعت 4 عصر است و در ادامه با همکارم قاسم جان سوالعمل باشید که با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات برنامه بعدی تا یک ساعت دیگر با شما خوش آمدید. سلام است.
مننه جاوید حسن زاده. تاسو ستړي مسی سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. یو ور بیا زه قاسم سوالعمل د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري دی بلې یو ساعت په شوخ پرونی په سر کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ملي وحدت حکومت د دوام پاړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر ډاډ ورکړی دی. البته په دې اړه په راپور کې معلومات ترکو. پر همدې مسلې د افغانستان د مشران جرګې د غړو غبرګون هم در سره شریکو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې له معمول سره سم البته د یک شنبه په ورځو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روکوسو وزانو دوستانو د پلټنې خبرونه هم لرو. خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بارنی چار وزیر جان کیری د نړۍ د وسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته رسیدلی دی. د غرزوري چې د فلیپین په جنوب کې په یو نشته کې اتل سرتیری او 15 سختریزي وسلوال وشل سوي دي. د هر څه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کو. رحمت الله افغان دا خبرونه چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست کاندیدانو لسی جرګې ته ورمعرفي کړي. جاپان په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې له افغانستان سره د 22 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. او د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونو زلزلې ولړزول. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست کاندیدانو لسی جرګې ته معرفي کړي. د دغه جرګې اداري پلاوي ټینګار کوي چې د بروکسل او ارسا له غونډو مخکې باید د سرپرستانو دود پای ته ورسیږي. د مشرانو جرګې مشر فضل هدي مسلمیان نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل
له حکومت غواړو په هر کس چې باور کوي د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته دي د کاندیدانو په توګه ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي.
سناتورانو د کورنۍ چارو نوي وزیر او نوي لوی څارندوال ته د ولسی جرګې لخوا د باور رای ورکول هم وستایل. له افغان امنیتي ځواکونو او حکومت څخه د امریکا دوامدار او اوږدمهاله ملاتړ کولای شي د نړیوالو مرستو پر جلبولو کې ګټور تمام سي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دې مطلب د څرګندولو ترڅنګ وایي کابل ته د جان کيري سفر له دغه هیواد سره د مرستو، سولې او امنیت په برخه کې واضح پیغامونه درلودل.
په اوسنیو شرایطو کې له ملي وحدت حکومت څخه د امریکا ملاتړ ډیر اړین دی. کیدای شي د افغان امنیتي ځواکونو د مرستو د راجلبولو لپاره ګټور ثابت شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري تیر ورځ کابل ته راغی او یو ځل بیا یې د خپل هیواد له لوري له افغان امنیتي ځواکونو سره د خپلو دوامدارو مرستو ژمنې تازه کړې. جان کيري په واضح ډول وویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه هم د 15 کلونو لپاره ده او ټینګار یې وکړ چې اوسنی حکومت به تر 15 کلونو پورې دوام وکړي. جاپان په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې له افغانستان سره د 22 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. د دغه مرستو تړون نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او په کابل کې د جاپان د سفیر هیروشی تاکاهاشی ترمنځ لاسلیک شو. د جاپان د سفارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي د مرستې به په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا په برخه کې د ضروري موادو په اخیستو ولګول سي. او د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونه زلزلې ولړزول، خو تر اوسه د وختو زیانونو په اړه معلومات په لاس کې نشته. د امریکا د جیولوجي سروې ادارې ولیدي چې دا زلزلې کچه د مقیاس په درجه 6.3 شپږ درجې و چې مرکز یې د پاکستان په چترال سیمه کې لمځکې څخه لاندې و. بلورته د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې او مسؤول محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې د زلزله د افغانستان په وخت شاوخوا 3 بجې وشوه. ښاغلی سیاس زیاته کړه چې په ولایتونو کې اړوندو ادارو ته لارښوونه کړي څو د زلزلې له امله د وختو احتمالي زیانونو په اړه معلومات راټول کړي. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه اورئ.
د هندستان په جنوبی ایالت کرالا کې په یو معبد کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمېر تر سلو واوښت. د کرالا ایالت اعلی وزیر اومن چاندی خبرلانو ته وویل چې د وژل سوو کسانو شمېر 102 ته رسېدلی او په پیښه کې 230 تنه ټپیان سوي دي. په دغه معبد کې اور هغه وخت بل سو چې د اور لوبې له کبله د معبد په بله برخه کې د اور لوبې وسایل اور واخیست. د کرالا د کورنیو چارو ایالتي وزیر رامش چینیتالا وویل د مړو او ټپیانو له کورنیو سره به مرسته کېږي.
അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക്
د وژل شویو کورنوی سره به مالی مرسته کیږي او ټپیانو ته به د حکومت لخوا د وړیا درملنې اسانتیا برابر شي. حکومت په دې برخه کې د همکاری لپاره خپل ټول توان کاروي.
د مابد دیوی بدانی نړیدو غنو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په بروکسل کې ډیره تروریستي هستې په پام کې درلودل چې په فرانسه کې تازه حمله وکړي، خو د هغې پر ځای د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې حمله وکړه. د بلجیم سرنوالان وایي چې دغه حمله کوونکي وروسته له هغې چې په فرانسه کې د چټکو تحقیقاتو له کبله ورخطا سول په بروکسل کې حمله وکړي. د بلجیم د فدرال سرنوالي دفتر نن وویل چې دغو حمله کوونکو په روانه تحقیقاتو کې د چټک پرمختګ له کبله ناڅاپه پریکړه وکړه چې د فرانسې پر ځای په بروکسل کې حمله وکړي. تحقیقونکو د بروکسل په حملو کې د شکیل هستې او هغې ډلې ترمنځ اړیکې کشف کړې چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې حمله کړې وې. د بلجیم چارواکو پرون د بروکسل د بریدونو په تړاو څلور کسان په تروریستي وژنو او په یوه تروریستي ګروپ کې د فعالیتونو له کبله تور پورې کړ. یو تن چې د پاریس په حملو کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي محمد ابرینی معرفي سوی چې د بروکسل په هوایي ډګر کې د تېرې میاشتې له حملو لنډې شېبې وروسته په امنیتي کمرو کې تصویرونه اخیستل سوي دي. ابرینی د نومبر پر 13 د پاریس له حملو وروسته اخیرانی کس و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې و. په هغو حملو کې 30 کسان وژل سوي و. د فلیپین په جنوب کې په یو نشته کې 13 سرتیری او 15 سختیزي وسلوال وژل سوي دي. دا په روان کال کې په دې هیواد کې تر ټولو شدیده ناکراری بلل سوي ده او د ابو سیاف سختیزي ډلې په وړاندې تر تهاجمي عملیاتو وروسته پیښه سوي ده. د فلیپین پوځ نن ویل چې دغه نشته پرون د باسیلان ولایت په تیپو سیمه کې سوي ده. دغه ښارګوټی د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په 90 کیلومتر کې پروت دی. دا نشته د جمعې ورځې تر ورکول سوي مهلت وروسته وسوه چې ابو سیف ګواښ کړی و د ځینو بهرنیو برمتسو کسانو سرونه به پرې کړي. تر اوسه د هغه ټاکل سوي مهلت تر بشپړېدو وروسته د برمتسویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. دغه سرتیری چې د ابو سیف پر یوه خوندي مرکز د حملې لپاره روان سوي وه پر یوه کمین ور برابر سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د نړۍ د اوسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسېد. ښاغلی کیری به سبا په هیروشیما کې د سوري یادګاري پارک ته ولاړ سي او د امریکا د یوه تر ټولو جګپوړي چارواکي په توګه به په تاریخ کې د نړۍ د اټومي بم لومړنیو قربانیانو ته درناوی پر ځای کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی غواړي له اټومي وسلو د یوې پاکې نړۍ پیغام ورکړي.
د جیوو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په هیروشیما کې د اټومي بم د قربانیانو په ساحه کې کیږي. هیله من یم له دې ځای نه نړۍ ته له اټومي وسلو د یوې پاکې دنیا لپاره قوي پیغام ورکړو.
د 1945 میلادي کال د اګست پر 16 په هیروشیما کې شاوخوا 30,000 کسان هغه وخت وژل سول چې د امریکا بی 90 الوتکې اټومي بم وغورځوه. له دې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګا ساکي ښار ویجاړ کړ. د سوری صدر اعظم وایل الهلقی نن له روسی وکیلانو سره د کتنې پر مهال ویل چې د روسیې د هوایي ځواک او د سوریې پوځ د حلب ښار د آزادولو لپاره تیاری نیسي. تاس خبری اجنس د الهلقی له قوله راپور ورکړی چې ویلی دی موږ له خپلو روسی همکارانو سره د حلب ښار د آزادولو لپاره عملیات تیاری نیسو څو د ټولو غیر قانوني وسلوالو ډلو مخه ونیسو چې له اوربند سره نه دی یو ځای سوي او یا ورڅخه سرغړونه کوي. د سوریې یوې څارونکې ډلې نن ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د سوریې د حلب ښار په څنډه کې شخړو لږ تر لږه پارس رژیم پلاوه جنگیالی او د القاعده د اړوندو یاغیټلو نونس غړي وژلې دي. او په ناغښتونکو او د مقدونیه پولیسو په سرحدي شارګوټي ایمودونی کې شخړه وکړه. دغه په ناغښتونکو هڅه وکړه له هغو خندونو څخه چې مقدونیه له یونان څخه جلا کوي واوړي. د مقدونیه پولیسو شاتک ته دغه په ناغښتونکو د اړ ایستلو لپاره له وشکې بهاونکې غا څخه استفاده وکړه. په ځواب کې په ناغښتونکو پر پولیسو ډبرې وغزار کړې.
دا هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 15. په هرات کې باسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 12. په کندهار کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 12. په مزار شریف کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 10. په بامیان کې باسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 4. او په جلال آباد کې به هم آسمان ریز بی دی تو دو خلوار درجه درویشت او ریتا دولس.
ساعت په افغانستان که در مازدیګر څلور بجه او څه باندې لس دقیقې شوی. روانه یو ساته خبرونه کې وری چې د افغانستان جمهور ریاست وای کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر د سفر یو مهم او واضح پیغام دا و چې د ملي والد حکومت عمر به 15 کاله وي. خو د امریکا د بهرنی چارو د وزیر وروستۍ څرګندونو د افغانستان د مشران جرګې د شمیر غړو خبرګونونه راپارولې دي.
افسوس کوم او آرې غړم چې د یو بیرونی ملک وزیر خارجه راځي او زموږ سرنوشت ټاکي دا د پاره د خبره ده.
د جرمنی په فرانکفورت ښار کې د یو شمیر اروپا او امریکا میشتو افغان سیاسي شخصیتونو، مدني فعالانو او کډرونو د دوروسنې غونډې حال هم درکو. د دې غونډې یو تن ګډونوال وای:
زمونږ هدف دا دی چې د هیواد نه بهر د هغو متفکرو افغانانو د تجاربو نه چې دا تولیخ 50 کلو کې د وطن نه شړل شوي د دو د فکري جوړښتونو نه په استفادې داسې یو حرکت شروع کړي.
پدې اړه هم راپور لرو چې د خوراک نړیوال سازمان په پام کې لري چې په 2018 میلادي کال کې څه باندې 20,000 افغانانو ته د حرفه زده کړو زمینه برابر کړي. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو د ازادي رادیو څخه مازیګرنی یو ساعته پښتو خبرونه اوري چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د منځنۍ 1290 څپو باندې خبرونه لري. خو په ټوله سیمه او په ټوله نړۍ کې بیا د انټرنیټ لاري کولای شي په ژوندۍ بڼه واوري. د انټرنیټ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم لومړی مطلب. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي کابل ته د جان کیری د سفر یو مهم او واضح پیغام دا و چې د ملي یووالي د حکومت عمر به 15 کاله وي. د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د سیاسي هوکړې د میعاد له پای ته رسېدو وروسته به هم د ملي یووالي حکومت دوام وکړي. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي بیا وایي که څه هم خلک له حکومت ناراضه دي، خو امریکایان مجبور دي چې د ملي یووالي حکومت د کار له دوامه ملاتړ وکړي. محمد حدیث پردیس او د مزو جزئیات.
د ملي یووالي پر حکومت د انتقادونو د زیاتېدو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی او له حکومت یې هر اړخیز ملاتړ اعلان کړ. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي کابل ته د جان کیری سفر واضح پیغامونه درلودل چې تر ټولو مهمې د ملي یووالي له حکومته د امریکا دوامداره ملاتړ و. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل جان کیری په ډاګه ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت به هرومرو 15 کاله دوام کوي.
در سفر آقای
جان کیری بیش از همه دی وی هغه څه چې په نظر د جان کیری په سفر کې تر ټولو برجسته و هغه دا و چې د ملي والی حکومت عمر د سیاسي هوکړې له پای ته رسیدو سره نه ختمیږي او دا د افغانستان خلک رئیس جمهور او حکومت دی چې غواړي له کوم میکانیزمونو د سیاسي توافق وروسته خپل کار ته دوام ورکړي. جان کیری د شنبه په ورځ کابل ته په یو ناڅاپي سفر راغی او له افغان ولسمشر سره په یو مطبوعاتي کانفرانس کې په زغرده دا وویل چې د ملي یووالي حکومت به 15 کاله عمر ولري. د ملي یووالي حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د جان کیری او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له اوږدو انتخاباتي جنجالونو وروسته رامنځته شو. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان بیا وایي کابل ته د جان کیری سفر هغو ډلو ته واضح پیغام ورکړ چې د ملي یووالي د حکومت د بدیل په هڅه کې دي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي له ګڼو انتقادونو سره سره د ملي یووالي حکومت په همدې رهبرۍ تر 15 کلونو امریکا ته د منلو وړ دی.
عام اپوزیشن ته هم د حکومت دننه هغه عناصر ته چې د لوی جرګې نه انتظار لري چې حکومت به تغییر عمومي او په هغه کې به ځینې تغییرات راسي یا به نوي انتخابات ترسره شي. جانکیري وویل دوی ته همدغه حکومت په همدغه رهبرۍ تر 15 کاله د منلو وړ.
د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي که څه هم د لنډې مودې لپاره کابل ته د جانکیري سفر ګټور بولي، خو انتقاد کوي چې د ملي یووالي په حکومت کې د تصمیم نیولو مرجع یوه نه ده او د حکومت اساس سم نه دی ښودل شوی. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف نامی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅوک د حکومت سقوط نه غواړي، خو د حکومت کمزورتیا بیا د دې لامل کیږي چې خلک ترې واټن ونیسي او دوامي ستونزمن شي. ښاغلی نامی وایي د ملي والی حکومت د امریکا په منځګړیتوب رامنځته شوی او امریکایان مجبور دي چې له دغه حکومت په هر ډول شرایطو کې ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ملي والی د حکومت په 15 کلنی پایښت ټینګار کوي چې د سیاسي اپوزیسیون په ګډون بېلابېلو کړیو غوښتنه کوله چې د ولسمشرۍ انتخابات باید بیا وشي او اوسنی حکومت له منځه ولاړ شي.
د محمد حدیث پردیس راپور ته غوښوي. اخوا د افغانستان د ملي والی حکومت د موافقه پاړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونو د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو خبرګونونه راپارولې دي. دغو سناتورانو نن په عمومي غونډه کې ویل چې د اوسني حکومت د سیاسي هوکړه لیک پاړه د جان کیری دریځ د افغانستان د اساسي قانون خلاف دی. نجی ساپی په دې ارتباط راپور چمتو کړی.
مشرانو جرګه وایي د ملي یووالي حکومت د موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری وروستۍ څرګندونې د دې هیواد په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان د برخلیک په اړه دا ډول پریکړې د شرم وړ دي.
افسوس کوم او آرې غنم چې د یو بیرونی ملک وزیر خارجه راځي او زموږ سرنوشت کې دا موږ لپاره د خبره ده. د افغانستان په عمراتو کې ښکاره لاسوهنه ګڼو. دا کار خپل اجرات ماب جمهور رئیس او اجرایي رئیس هم کولای شو. د دوی ټیم
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ کابل ته په خپل سفر کې د ملي یووالي له حکومته د امریکا د دوامدار ملاتړ ترڅنګ وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ سیاسي هوکړه لیک د 15 کلنو لپاره دی. په خوا تر دې افغان چارواکو ویلي چې د ملي یووالي حکومت موافقه د 2 کلونو لپاره ده او د 2 کلونو له پوره کېدو وروسته به لویه جرګه وغوښتل شي او اجرایه ریاست به صدارت ته اړوي. د ملي یووالي حکومت موافقه څه باندې 1.5 کال مخکې د ولسمشرۍ د 2 مخکښو کاندیدانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جان کیری په حضور کې لاسلیک شوه. افغان سناتوران وایي د هیواد مهمې سیاسي چارې باید خپله افغان چارواکي پریکړه وکړي. دوه تنو سناتورانو امینی افضلی او محی الدین منصف په دې اړه وویل
د دې سرګندونو پر ځای باید دوی له موږ سره د سولې په برخه کې هڅه وکړي، پر پاکستان فشار راوړي تر څو وسلوال مخالفین د خبرو میسته کینی.
ما د ای عقیده هستم که بنمو شرم است که یک وزیر
زما په نظر دا د شرم وړ خبره ده چې د یو بهرنی هیواد د بهرنی چارو وزیر راځي او زموږ د جمهوری ریاست مدد تمدیدوي. د جان کیری سرګندونه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
اظهارات جان کیری
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغان حکومت د پایښت خبره په داسې حال کې کوي چې له دې حکومت څخه د خلکو شکایتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره سم خلکو ته د هر اړخیزو اصلاحاتو له فساد سره د مبارزې او ښې حکومتولۍ ژمنې ورکړې وي، خو سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې په دې برخو کې د ژمنو نه عملي کېدو پر حکومت د خلکو باور کم کړی.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي. تکار اوسېستنه هغه چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګور لا وخت درشي.
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ازادي رادیو خبرونه تاسو د سهار لوونه د ماشم تر وو بجو پري د اف ام په سل شهر 15 سپي اوریدل سي. اوس هم یو بل مطلب راخلو په اروپا او امریکا کې مشت افغان سیاسي شخصیتونه د مدني ټولنې فعالانه او مسلکي کډرونه د جرمني په فرانکفورت ښار کې په افغانستان کې د سولې او ملي والي د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کوي. دا غونډه چې پرون پیل شوې نن هم دوام لري او د تنظیمونکو په وینا له سلو زیاتو کسانو پکې ګډون کړی دی. د مسولینو په وینا هدف د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د حق افغانانو له تجربه کار اخیستل دي چې په وروستۍ لسیزه کې په سیاسي معاملو کې شکیل نه دي او نه هم لاسونه د افغانانو په وینو سره دي. نوریاس نوری د دې غونډې له یوه مسول او افغان ژورنالیست زرغون شاه شینواري سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې دغه غونډه مو په کوم هدف را بللې ده.
د دې غونډې اساسي هدف دا دی چې تقریبا د نیمې پیړۍ نه را په دې خوا د افغانستان هغه نسل چې د وطن د آبادۍ او ازادۍ او اختیار شوق ورسره شته او په دې باره کې قربانۍ ورکړي او سیاسي شعور لري، مختلفو سیاسي حلقو، اجتماعي ټولنو، مسلکي سازمانونو پورې اړه لري. منګه غواړو چې د دغه وطن د آگا نسل، تعلیم یافته نسل په منځ کې داسې یو سیاسي او فکری اتحاد راشي چې هغه چیلنجونه چې نننی افغانستان ورسره مخامخ دی، دغه چیلنجونو په مقابل کې د یو ژوندۍ او بیدار نسل په توګه باندې مبارزه او مقاومت وکړي.
تاسو وایئ چې دا هغه نوی نسل دی چې غواړي د ستونزو په وړاندې سره یو موټی شي او بیدار ووسی. هدف مو له هېواد بهر افغانان دي چې ووسی او که په داخل د افغانستان کې هم؟
نه، دلته په دې کانفرنس کې چې څومره کسان ګډون کوي نو تقریبا نیمایي برخه داسې افغانان دي چې هغه د نن افغانستان کې د سیاسي، اجتماعي، حلقو، مدني ټولنو، مختلف النوع اجتماعي سازمانونو سره رابطه لري، کار کوي د نن. یعنی زمونږ هدف د هیواد نه بهر نه دی، زمونږ هدف دا دی چې د هیواد نه بهر د هغه متفکرو افغانانو د تجاربو نه چې دا تاریخ 50 کلو کې د وطن نشړل شوی بنا په مختلفو عواملو او د نن ورته شرایط نشته، د دوه د فکری جوړښتونو نه په استفاده، د تجاربو نه په استفاده سړی داسې یو حرکت شروع کړي چې هغه د نن افغانستان کې پوخ شي او د نن افغانستان کې ورته شرایط مساعد شي.
تاسو حرکت تیوري حرکت دی که عملی جنبه به هم لري؟ یعنی عملا هم تاسو غواړئ چې دغه حرکت د افغانستان داخل ته د هغه ټولونو چې تاسو سره ارتباط او ویلې ارتباط سره لري د هغه لاره په داخل د افغانستان کې هم عملی کړئ؟
د نن افغانستان کې مونږ د دې لپاره تقریبا د څلور کلونو را په دې خوا هلې ځلې کوو. مونږ ملګري او دوستان هم تللي دي، مونږ په خپل هم تللي وو 2014 کال کې، هلته مونږ کافي مدت یې راکړه او مونږ غواړو چې د سولې لپاره په یو سیاسي معیار باندې خلک راټول کړو. یعنی په سیاسي معیار باندې په دې معنا باندې چې د خلکو په منځ کې یو شعوري سیاسي پیوستون منځ راشي چې هم د سولې پر راتګ کې نقش ولري، هم د سولې په تامین کې او ساتلو کې. دا یو تیوریکي اړخ یې، هغه اړخ دی چې په د هیواد نه بهر پو افغانان اوسیږي، د دوه نظریات باید راټول شي. عملي اړخ یې هغه دی چې دننه افغانستان کې وي. همدا کار چې دلته په تیوریکي بڼه کې اوس جریان لري، په عین شکل باندې په مختلفو طریقو باندې د افغانستان کې هم روان.
شنوار صاحب، له 15 کالو مخکې دی چې دغه نوې اداره جوړ شي، داسې حرکتونه له هیواد بهر سازمان شوي او جوړ شوي او په شکل د اشکالو هغه افغانان چې له هیواد بهر او له مختلفو کړیو سره ارتباط نه درلوده، یعنی په دې معنی چې ځان مستقل عنوانه او که سیاسونو که نور علمي کدرونه غونډې جوړې شوي وي، اوس داخل د افغانستان کې خو هم هغه د یو سیاسي نظام فعلا حاکم دی، د سولې هڅې هم روانې دي. تاسو څه غواړئ په دغه حرکت سره لاسته راوړئ؟
مونږ د دې حرکت عمدتا په دغه مرحله کې دوه هدفونه دي. لومړنی هدف یې دا دی چې اول زه تاسو ته ووایم چې په تېرو 40-50 کلونو کې زه د یو افغان ژورنالیست په توګه چې د دې حوادثو شاهد حال وم، دا اولین ځل دی چې د افغاني ټولنې د مختلفو نوع افکارو، عقیدو او نظریاتو خلق چې دو تروسه پوری یو د بل سره مخامخ ناسي ته نظرېدل، مخامخ په دغه شیبه کې چې دا مونږ او تاسو اوس خبرې کوو، دلته ناسي او د ورونو په توګه باندې دو د وطن د مسایلو په اخلا باندې خبرې کوي. تاسو د پښتنې پر اړه چې زه وایم، اصلا مونږ په لومړني پړاو کې غواړو بیخي په یو متفاوت شکل د ټولو هغو سیاسي جریاناتو، افکارو او شخصیتونو په منځ کې د افغانستان د یووالي او د افغانستان د ساتنې لپاره داسې یو ملي افغانی جامع مفکوره راشي چې هغه په سیاسي لحاظ باندې د خلک سره متحد کا او دغه تکلیف چې موږ سره د بهرنی دولتونو لري، ورو ورو د بهرنی دولتونو تکلیف چې دی د افغانان په غاړه واخلي. په دوهمه برخه کې بیا د نن په افغانستان کې زمونږ د سولې حرکت به داسې حرکت چې هغه په افغاني بنیادونو باندې ولیاړي. یعنی موږ په افغانستان کې دا ګورو چې دولت هم شته او فرزن هغه ته د سولې لپاره شورا هم شته، نور هم شته، مګر د دولت او د سولې د شورا موثریت د افغانستان د سولې پر اړه باندې کمپنی چې تاسو وګورئ هغه بیخي د افغانستان د خلکو د ارمانونو سره متوازی حرکت کوي.
تاسو غواړئ چې د همدغه غونډو جوړېدو بهیر ته دوام ورکړئ او په یو شکل د غونډې په پای کې غواړئ چې یو حرکت ته انسجام ورکړي، یا د یو سازمان بنسټ ږدئ، د یو ټولنې بنسټ ږدئ چې بالاخره په دې هغه چوکاټ لاندې خپل حرکتونو ته دوام ورکړي؟
لومړی مونږ د سولې د ملي جبهې په نامه باندې یو حرکت درې کلونه را په دې خوا شروع کړی. مونږ غواړو چې دغه د سولې ملي جبهې حرکت په داسې یو جبهایي سرتاسري حرکت باندې بدل شي چې هغې کې د افغانستان د مختلفو اقوامو، قبیلو، د افغانستان د مختلفو سیاسي سازمانونو، ټولنو او مدني ارګانونو ذمهوار خلک برخه واخلي. زمونږ بل هدف د نن افغانستان که به یو سرتاسری غونډه را بلل دي چې هغې کې به بیخي زیات کسان دنن افغانستان کې ګډون وکړي. د دې غونډو د جوړولو لپاره درې معیارونه په پام کې نیول شوي. اول، په دې غونډه کې هغه څوک ګډون کولی شي چې هغه په دې تیرو څلوېښتو کلونو یا څه کم څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په استقلال باندې معامله نه کړي. دوهم، هغه کسان په دې کې ګډون کولی شي چې هغه افغان مور او افغان خور او د افغان بنیادم په لاسونه دغه په وینو نه سره، او دریم هغه کسان چې د افغانستان د خلکو، دولت او ملت شتمنۍ نه لوټ کړي. اوس چې دې ځکه کوم خلک راټول شي، دا په دغه معیار باندې برابر دي. دغه پرنسپونو په اساس زمونږ دویم هدف د نړۍ افغانستان کې د یوې بلې سرتاسري غونډې جوړول دي.
د جرمنی له فرانکفورت څخه په فعال افغان ژورنالیست زرغون شاه شینوار یو چې په دغه شهر کې د یو شمیر افغانانو د غونډې په اړه معلومات راکوله چې د افغانستان په ارتباط باندې پکې بحث کیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خو دمګړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د ماښام تر اوو بجو پرې دوام کوي، او د ماښام لوونه د سهار تر اوو بجو پرې بیا په همدې څپو د امریکا شاغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. وسمه بل راپور راخلو. دبليو اف پی یا د خوراک د نړیوال سازمان مسولین وای په روان 2014 میلادي کال کې به څه باندې 20,000 افغانانو ته د حرفه زده کړو زمینه برابر کړي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي میرمن انجلین د خبرې نن په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسولینو سره د 20,000 کسانو لپاره د حرفه زده کړو د یو نوي پروګرام د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وکړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل دغه پروګرام به په کابل او هرات ولایتونو کې پلی او ډېره برخه به پکې ښځو ته ورکړل سي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
په افغانستان کې د ډبلیو اف پی یا د خوراک د نړیوال سازمان مسؤلین وایي چې په 2014 میلادي کال کې به 22,000 افغانانو ته په مختلفو ولایتونو کې د حرفو د زده کړې زمینې برابرې شي. دا خبره په افغانستان کې د دې سازمان استازي میرمن انجلین رودابا د یکشنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو له وزیر نسرین اوریاخیل سره د 20,000 کسانو لپاره د حرفي زده کړو د یو تازه پروګرام د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وکړه. د خوراک د نړیوال سازمان استازي وویل چې د دې پروګرام له پلي کېدو سره به ډېرو افغانانو ته د کار زمینې برابرې او اقتصادي ستونزې به کمې شي.
The World Food Program is happy to announce that this year 2016
د خوراک نړیوال پروګرام خوښتای چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د 2000 خځو او نارینه لپاره د حرفو د زده کړې پروګرام اعلانوي. دغه پروګرام د پلي کولو لپاره 300 میلیون افغانۍ په پام کې نیول شوې دي.
د یو بل دغه پروګرام چې په کابل او هرات ولایتونو کې به پلی شي د افغانستان لپاره د دوی د 2014 میلادي کال د مجموعي پروګرام یو برخه ده. مسؤلینو وویل دغه نوی پروګرام به د مسلم هینډز د نړیوال مؤسسې لخوا په شپږو میاشتو کې پلی شي. د مسلم هینډز د مؤسسې استازي عنایت الله کاکړ وویل چې د دغه پروګرام په روزنیزه دوره کې د موبایلونو، ټلویزیونونو، کمپیوټرونو او داسې نورو لوازمو ترمیمول او د کمپیوټر زده کړه شامل ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وویل چې د دې پروګرام په لومړي پړاو کې به 20,000 افغانان له مختلفو حرفو سره بلد او د کارونو مندل به ورته آسانه شي.
ای در برگیرنده آموزش حرفه ها در 25 مرکز
په دې کې د حرفو زده کړې شامل دي. د حرفو د زده کړو د مرکزونو شمیر 25 دی او په کابل او هرات کې به پکې 2000 کسان شامل شي. ل دې جملې څخه به په کابل کې 15500 او نور به په هرات کې وروزل شي. د حرفو د زده کړې پر مهال د دغه شپږ میاشتنی پروګرام هر غړي ته 2215 افغانۍ د خوراکي مواد لپاره هم ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 80% خلک د کار په لټه کې دي چې ډېرو لږو ته کار پیدا کیږي. په دې هېواد کې بیکاري په یوې ستونزې اوښتې او ویل کیږي چې دا ستونزه په وروستیو کلونو کې مخ په زیاتېدو ده. د کار په لټه کې عادي کارګر وایي چې په ټوله اونۍ کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار مومي.
او له دې سره ورسېدلو د خبرونې دوهمې نیمه ته وړاندې په خبرونه کې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د غرض د ورکوسو دوستانو د پلټنې خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه دي. رحمت الله افغان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست کاندیدانو لسی جرګې ته معرفي کړي. جاپان په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې له افغانستان سره د 22 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونو د 6.6 درجه زلزلې ولرزول، خو تر اوسه د اوښتو زیانونو په اړه معلومات په لاس کې نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د نړۍ د اوو سترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. او د هند په جنوبی ایالت کریلا کې په یو معبد کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمېر 100 تنو ته ورسید.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سلور ورځنی سیالۍ په لړ کې نن سهار خپل لومړی سیالي د نامیبیا پر وړاندې پیل کړه. دغه سیالي د هند په ګریدر استډیوم کې ترسره کیږي. د سیالي تاس نامیبیا وګټه او بیټنګ پیل کړ. دغه لوبې سلور ورځې دوام کوي. د افغانستان د معلولینو فدراسیون مسؤلین وایي چې د پاور لفټنګ په برخه کې د لومړي ځل لپاره یو افغان لوبغاړي په نړۍ کې 3 مترو پورې یو کاستر موټر کش کړ. د دغه فدراسیون رئیس کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبغاړی 80% معلول دی او یوسف نومیږي چې وتوانېدی له 8 میاشتنی تمرین څخه وروسته په نړۍ کې کاستر موټر کش کړي. د ښاغلي خوشبین په خبره دغه لوبغاړی اوس هم د پاور لفټنګ په برخه کې تمرین کوي او تر دې دمه یې له نړیوالو او کورنۍ سیالیو څخه 2 سرو زرو مډالونه ګټلي دي. او د انګلستان د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه د مانچستر یونایټد او تاتنهام ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالي نن شپه 9:30 پیلېږي. د یو بل خبر له مخې د آلمان د لیګ د سیالۍ په لړ کې نن شپه د شالکا او دورتمنډ ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. دغه لوبه د دغه لیګ په 9:20 اونۍ کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینب مننه کوم چې د افغانستان د مهال مهم سپورتي خبرونه وړاندې کړل. البته د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري زیاتره پیغامونه چې هم مازادي ریډیو ته رسیدلې دي د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ د نن ورځې د لوبې په ارتباط و. د هیله د شپه د ارتباط معلومات اوریدلې. خو د دغې لوبې شمیرې داسې دي چې نن د افغانستان او نامیبیا ترمنځ 4 ورځنۍ لوبه پیل شوله. د نن ورځې په لوبه کې تاس نامیبیا وګټه او 122 منډې جوړې کړې. د افغانستان ټیم بیا په 3 اوورونو کې د یو وکټې په بایللو سره 126 منډې جوړې کړې دي. موږ به کوشش کوو چې دغه لوبو پروستي جلیانونه ساسو سره شریک کړو. اوس بیا هم راپورونه لرو. د زابل کروندګر او بزګران د دولت او مؤسساتو له هر ډول کرنیزو خدمتونو څخه بې برخې دي او وایي چې د دوی په نوم زیاتې مرستې اخیستل سوي خو دوی ته نه دي رسېدلې. د زابل د کرنې رئیس په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه کوي، خو د اوبو لګولو رئیس یې وایي چې ناکافي امکانات یې په وړاندې لوی خنډ دی. صادق رښتینی په دې اړه له زابله دا راپور چمتو کړی.
د زابل اوسیدونکي وایي د ولایت په ډیرو برخو کې ستونزې لري، خو د کرنې په برخه کې ستونزې زیاتې دي. د اصلاح سوو تخمونو نه موجودیت، د ویالو وران حالت او د کروندګرو حاصلاتو ته نه بازار هغه ستونزې دي چې د دې ولایت بزګران یادونه کوي. کروندګر ادا کوي چې چارواکي د دوی په نوم ډېر څه اخلي خو ورکوي یې نه. د زابل د کرهنې ریاست چارواکي په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه کوي، خو د زابل د اوبو لګولو رئیس عمر ګل د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې دوی د خپلو امکاناتو سره سم هغوی ته خدمات وړاندې کوي. هغه کسان هم د خپلو مرستو او فعالیتونو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې دوی ته زیات امکانات په واک کې نه ورکول کېږي.
امکانات چې زموږ سره شته دي هغه موږ نه دي سپمولي د خلکو نه، او موږ همېش د هڅې کړي دي، پلانونه هم جوړ کړي دي، پروژې مو هغه ته لېږلي دي، مرکز ته لېږلي دي. یو لویه ستونزه چې د زابل په ولایت کې پیلان موږ ورسره لاس په ګرېوان یو، هغه دا ده چې د افغانستان دولت دومره بودیجه په خپل لاس کې نه لري چې هغه انکشافي پروژې په خپله مخته باندې بوځي.
د زابل ډېری اوسېدونکي په بزګري او د مځکو په کرلو مصروف دي، خو کرنې ته یې نه پاملرنه د دې ولایت محصولات کم کړي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری جاپان ته ورسید. په پام کې ده په دغه هیواد کې سبا د نړۍ د اوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو غونډه وسی. جان کری به د امریکا لومړی د بهرنی چارو وزیر وي چې د هیروشیما د اټومي بم قربانیانو ته په د درناوي مراتب هم پر ځای کړي. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د نړۍ د اوو سترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. جان کیری د جاپان تر سفر مخکې په بحرین، عراق او افغانستان کې تم سوی وو. ښاغلی کیری او نور وزیران به سبا د جاپان په هیروشیما کې د سولې یادګاری پارک ته ولاړ سي او د امریکا د یو تر ټولو جګپوړي چارواکي په توګه به په تاریخ کې د نړۍ د اټومي بم لومړنیو قربانیانو ته درناوی پر ځای کړي. د جان کیری دغه سفر ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما راتلونکي سفر ته د زمینې برابرولو په سترګه کتل کیږي. اوباما به د امریکا لومړی برحال ولسمشر وي چې بله میاشت به جاپان ته ځي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی غواړي له اټومي وسلو د یوې پاکې نړۍ پیغام ورکړي.
د جیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په هیروشیما کې د اټومي بم د قربانیانو په ساحه کې کیږي. هیله من یم له دې ځای نه نړۍ ته له اټومي وسلو د یوې پاکې دنیا لپاره قوي پیغام ورکړو.
د جاپان د بهرنیو چارو وزیر هیله من دی چې په دې غونډه کې د اټومي بې وسلې کولو د ملاتړ لپاره د هیروشیما اعلامیه هم خپره کړي. د 1945 میلادي کال د اګست پر 6 په هیروشیما کې د امریکا لومړی بم 1,24,000 کسان ووژل. په دغه شمیر کې هغه کسان هم شامل دي چې تر 14 وروسته یې د شدیدو اټومي وړانګو له کبله سا ورکړه. له دې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګا ساکي ښار ویجاړ کړ او 1,24,000 کسان هلته ووژل سول. د جیو ډلې دوه ورځنۍ غونډه په هیروشیما کې جوړیږي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی په دې غونډه کې د نړۍ پر مهمو مسایلو خبرې کوي.
په دې غونډه کې موږ هیله لرو چې پر ګڼو عاجلو مسایلو چې په دې ورځو کې نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده بحث وکړو، لکه تروریزم، د کډوالو بحران، د پرانیستو سمندرونو خوندیتوب، د وسلو د پراختیا مخنیوی، د بې وسلې کولو هڅې، منځنی ختیځ په اوکراین او شمالي کوریا کې روانې ستونزې.
په دې غونډې کې به د بریتانیا، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د افغان بیسیم د 1313 شمیرې لالارې ځینې پیغامونه راغلي دي. په دې کې یو د عباسین افغان په نوم دی. هیله ده چې نوم یې سم ویلی، ځکه نوم سم نه دی لیکل سوی. د لګیلانه پیغام راستولی او لیکي چې د سولې لالي شورا مې غوښتنه ده چې د وسلوالو طالبانو شرایط ومني تر څو د سولې خبرو ته لاره هواره سي. د ده په لیکنه که سوله رانسي سل په سلو کې د 80% د دې احتمال سته چې د ملي وحدت حکومت به سقوط وکړي، ولې چې په حکومت کې ډېرې نیمګړتیاوې سته. البته دا زموږ د دې دوست نظر دی. بل دوست مو عبدالحنان قادری نومېږي، د کندهار پیغام راستولی دی. دا هم د سولې په ارتباط وایي چې سولې ته هر افغان خوشبین دی، ولې چې امریکا او پاکستان د افغانستان سوله نه غواړي. د افغانستان په سوله کې د امریکا او پاکستان تاوان دی، نو دوی به هیڅ وخت د افغانستان سولې ته زړه ښه نه کړي. زیاورحمن ناصری د میدان وردګو څخه لیکي، د وردګو ټول ولسونه د حیات الله حیات په لری کولو ناخوښ دي. او د میربچه کوټ ولسوالۍ څخه د رحمان په نوم یو تن پیغام راستولی دی، لیکي چې دغه ولسوالۍ په کلینیکونو کې، په روغتیایي کلینیکونو کې هیڅ پوښتنه نسته. دوستانو که تاسو هم غواړی تاسو پیغامونه خپاره سي، البته تاسو کولای سي د افغان بي سیم سیم کارتونو په واسطه د 1313 شمیرې لالارې ازادي ریډیو ته پر بیلابیل مسایلو باندې خپل نظرونه او خپل لنډ پیغامونه راوستوي. موږ به د خبرونې پترس کې هر عمر درته خبره کړو. خوس روانه خبرونه هم دلته پای ته رسوم. په پاته برخه کې د ورکوسو دوستانو او ځانو د پلټنې خبرونه هم واوري، په دې هیله چې تاسو کوم ورکوسو دوست هم پیدا سي.
د ورکوسو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې موږ ته یو ایمیل هم را رسېدلی دی چې په خپل وخت کې به یې تاسو ته زه درولولم. ګرانو دوستانو، ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواړی است. ګران اوریدونکو، ازادي رادیو ته یو ایمیل زموږ ګران ورور شاه محمود وطنجار را لېږلی دی. دای په خپل ایمیل کې داسې لیکي: نصر الله د داود زوی، د پکتیکا د ولایت د مټاخان د ولسوالۍ د کوتي خیلو د کلی اوسیدونکی دی. تقریبا 40 ورځې مخکې د تاسو د راډیو له لارې نه پیغام خپور شوی دی. که تاسو په دغه اکله معلومات لرئ، نو په لاندنی بریښنالیک کې موږ ته راولېږئ. ګران وروره، په ازادي راډیو کې د نصر الله په هکله داسې پیغام ما پیدا نه کړ، خو دغه دی د تاسې دغه بریښنالیک مو ولوست. که څوک د نصر الله په هکله څه معلومات ولري، دوی کولی شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. زه به د بریښنالیک له لارې نه تاسو ته د هغه په هکله معلومات دروستوم. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم: سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00422211211415 تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بلی السلام علیکم، زه سید احمد و پام علیکم د شایسته تاریخ نورد خنیولې د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه. زما د اکا زوی ورک شوی د محمد نبی په نامه دی چې ولس کاله عمر لري، شنه کالي یې پتن دي، دوه فټوان ورسره دي، سپینه خولۍ یې پر سر ده. د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کار چاته د په اړه معلومات وي ما سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0015 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د هلمند ولایت په نظام ولیدی زما د ټلیفون شمیره ابل ورغلطه وه. زما دا پیغام دی چې زما یو حق شي نه تر ما دا خو نمی دی چې د جلال محمد خان اخون زوی دی یو لس د اعصابو تکلیف لري دا درې کاله کېږي چې ورک دی هر چا که په دغه اړه زما سره معلومات وګوني چې پیدا کړي دا د ټلیفون شمیره ده 0-1-0-3-9-4-1-1-5-4 بیا تکراروم 0-1-0-3-9-4-1-1-5-4 دغه اړه که هر چا دغه معلومات موږ ته وکړي د هلمند په ولایت کې موږ د ګریشپور ولسوالۍ کې بیا خپل شرینې ترلاسه کولی شي. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه شمس الله روحاني خبرې کوم د هلمند ولایت د ګریشپور ولسوالۍ د حیدرآباد سیم. زما د ماما زوی د څوارلس کاله کېږي زه کور ته نه درک بی د پلار نوم یې نیلا کاوي او د مرور نوم یې فردل دی. هر مسلمان ورور کې په دې اړه معلومات لري ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي 0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
دي. سلام علیکم زمایا دا علاقات خبر دا پاکستان منتری نا خبر کو دا محمدی صاحب زین دا سرچی دا ولسوالی زمایا امرور وقت تقریبا دوک لکی گی نظرہ دے اول اتل اسکال تقریبا عمر دے کومی دا نظرہ کسوی دا دوک لکی ایس پاگا لیگر من معلومات نستا رہتا تو تقریبا جی دا تندل دوک لکی گی نظرہ کسوی معلومات نسخہ کار کو پاکستان کے دار و پالی کی بات مرغی انڈو والے کم انڈوال کے معلومات ہوئی کم یا پداش میرے آزادی بلش میرا افغانستان شمیرے. السلام علیکم.
السلام علیکم. خبر ولایت گریش والی حیدرآباد معلومات لری بجیش میرا رنگ صفر سوا اٹھ سو دیش میرا یہ جلدی کر رہا ہوں صفر سوا اٹھ سو دیش مسلح.
السلام علیکم. زامنگل پروان یا ماما میں سنیو میں محمد صبر پا کولا کی گادرے سنیو نظرہ کشل ہے جو پہاڑ ہر مسلم کو تک عام معلومات ہوتی منگ تک پدا شمیر ہاڑی کم سفر ہوا بھی ہے نہ سو پنجش پہ تا زرا پنجا شمرا وزر دیا تک سفر ہوا بھی ہے نہ سو پنجش پہ تا زرا پنجا. السلام علیکم.
بھائی ابرود نظرہ کدی نجمہ گولی رات تک کالے کی اس نظرہ کدی سرگندا ولسوالی نے کسوک معلومات را کے زور زور غنی شرمی اور کول کی زمانم بول دی بل ورو نم خان دی بل ال خان دی
یو سل شمیرا د ټاون صفر و صفر بیان تر شپږ تر دوا شپږ نه پنځه یو بل شمیرا د صفر و صفر یا و یو درې شپږ نه اته درې.
ہلو السلام علیکم. زه عبدالعزیز د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه د آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما یو معنا دی د بسم الله په نامه دی. د پلار نوم یې غلام سخی دی. د هلمند د کجکي د ولسوالۍ د ګنمریز اوسیدونکی دی. دېرش کاله کېږي چې ورک دی. د ده په اړه هر څوک چې معلومات لري زما سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. صفر آیاش پرسو یو اتیا نه اتیا پنځه اتیا. شمیره یو ځل بیا تکراروم. صفر آیاش پرسو یو اتیا نه اتیا پنځه اتیا. وسلام.
او د خدای لپاره دا هر وخت ټلیفون نه تر کوم. زما زوی شپاړش میاشتې کېږي چې ورک دی. د دې له لاسه کوم نه په څنګه یم. ډېر ستړی یم. افغانستان پاکستان ګر وچ دی. که چېرې راډیو له لارې خدای پاک را پیدا کړي زما زوی زه جاب کوم نمېږم نه شم والله که خبره کوم. زما زوی باره نمېږي د څورلس کاله دی. شپاړش میاشتې کېږي چې شم والده کړه نازرکه سوي دی. د ار وس زما ورور ته دا خواست کوم چې د ده په اړه معلومات ورته وي. عجب کریم زما نوم دی. زما نوم عجب کریم دی. زین بارم دی. رسم والله که خبره کوم که ار وس زما ورور ته په دې اړه معلومات وي. د بارم په اړه شپاړش میاشتې کېږي چې ورک دی. د څورلس کاله دی. د بلدک اوسېدونکی دی. نو په دغه شمېرو چې د خدای د رضا لپاره زما سره تماس ونیسي. صفر اویا دېرش نهه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته. بله شمېره د ټلیفون د خدای لپاره صفر اویا دوه اویا دېرش یو سل څلور دېرش. خدای مې دنیا او آخرت آباد کړه. خدای مې اره کړه سمه کړه. اول کار د راډیو کارکوونکو ته وایم. بیا ټولو مسلمانانو ته وایم چې دغه ورکه کې زما سره د خدای لپاره کومک وکړي. عجبکم زما نوم دی. د بلدک څخه خبره کوم رشم بلدک څخه او د ځینې هم باران دی. شپاړش میاشتې کېږي چې د ګوره ته نظر کسه ویلي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. زما یو ملګری د نعمت الله همت په نامه تقریبا د دوه کاله راهیسې لاس درک دی. سهار ورو د نعمت الله همت په هکله معلومات لري او یا هم دی خپله زما ږغ اوري نو د اسلامي اتپې له مخې په دې رښنې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه نهه سوه اته سوه څلور اویا. او له هلمند څخه ورک شوی دی. د نادعلي ولسوالۍ بباجي د علاقې څخه
قاری سخیداد نے میجی چې تقریبا عمر یې ول ساتل اسکال دی او پسند کې شین خالص ان په سره الګ ته جګوندی. تقریبا دا 15 میاشتې کېږي د سیاسي ډول شوالینا پوند سره غلو د دوه کال کېږي. نادرا کې د سمون ته معلومات نه سکار اندوال کې معلومات او یا په خپل دا اوري مونږ ته په دغه شمیره زنګ وي. سپر وسو وایې شپږویش یو دیا سلور شپته. بل شماره ده سپر وسو پنځه اتیا شپږ څلوېښت اته څلوېښت درې اویا. دا زما د ورور نمبر افغانستان نمبر دی.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
نظر سے محمد شیر ہر چاچا صفر اویا اووه دېرش صفر اتلس څوارلس. شمیره یو ځل بیا تکراروم. صفر اویا اووه دېرش صفر اتلس څوارلس. مننه. اته چې پیدا کړه دغه شمیره جمع ته زنګ وي.
ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت چرچنو ولسوالۍ نه د سره پلین کې هم بسم الله خبره کوم. زموږ د کورنۍ دوه مرګه دوه ځوانان نادرکه دي. یو د موسا جان په نامه دی. یو د جمعه خان په نامه دی. موسا جان په نامه دا پنځه ویشت کاله کېږي چې نادرکه دی. د جمعه خان په نامه دا پنځلس کاله کېږي چې نادرکه دی. هر چاته که معلومات وی مستدی په دغه شمیره باندې زنګ وی 0 0 5 4 2 2 3 3 درنا شرنی به تر لاسه کی و سلام.
السلام علیکم غفر خان جلیم پښتون نیما یو کاکره دنیم کله کیږي چې ورګ نوراسل نمیږي کیدو په اړه څه معلومات ما ته دې په دې شمیره اړیکه ونسی اجازه دې تر لاسه کی خپل صفر وسو شپږ نوی وسو پنځوس 220 بل شمیره ده 0 0 1 0 1 خطا ده بل شمیره ده 0 2 2 1 5 6 ازادي راډیو زنده باد غونډه پښتو ما خلی خان
زمانه ما یادلاده ده کندار ولایت څخه خبره کوم نور پلار بکر اپاتسوی ده نور مور سره ود کړی ده د دې سم وخت خپل وطن نوم ورک دی ولسوالۍ نوم یې نه دی زایا د ولایت څوک مشته دارا کوس دغه د پلار نوم یې سربار دی خون نوم یې اسلام علي بلاده او مشتوا زارا کنه کیل سر ده بوزو پیدا کو ایز دارک نور مادنی ده و دا غشنره که چاپ معلوماتی زنگی راوی سفر آویا سنزه ساوش پرش پیتا سنزه آتیا تلور نیده.
السلام علیکم زمانم ده اندرده ده پروان ولایت وسیدون کهی ما زمانی رو ده چه پنوم ده عبیدالله ده یا تقریبا دا څلور کاله کېږي چې د پنجاب پاکستان په پنجاب علاقه کې نادرکه دی د ده په اړه که څوک معلومات لري یا د فیسبوک ته لارې نو ما ترې په دغه شمېره ټلیفون وکړي 0 0 9 9 5 5 5 بله شمېره ده 0 9 0 9 8 2 5 5 وسلام با احترام.
زما یو ورور دی شاولي نومېږي د شلو کاله عمر لري یو کال کېږي نادرکه دی په ژبه ګونګ دی هر مسلمان به که معلومات کړی په دغه شمېره دې زنګ راته وي 0 0 5 4 3 0 0 5 4 3 0 0 5 4 3 0 0 5 4 3.
السلام علیکم زما الله دې صاحب دل طالب دې ترخیل کړي نه خبره کوم د ما یو رکبه په نوم دی اڅکزی لا یا بیا بیا ونی مې اڅکې نه درک سبا د کچا ته معلومات وی په دغه شماره دې اړیکه ونی سي 0 0 8 7 4 4 4 بل څه مې را ده 0 0 5 5 7 9 8 4. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0 0 4 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 پروگرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
باور د چریختیا بشي تمره مې باور د چریختیا بشي مجاړه 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 زړګیا خیر دې را بشي را بشي مجاړه زړګیا خیر دې را بشي تمره مې باور د چریختیا بشي دومره می باور د چریختیا بشي مجاړه 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 زړګیا خیر دې را بشي را بشي مجاړه زړګیا خیر دې را بشي دومره می باور د چریختیا بشي Thank you.